مخکخی خزی.
درنو دوستانو ستړي مشي، په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبریالو ښځو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیر ادارو ته چې ورځي هم له ګڼو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپلو لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه په رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی، ځکه له ښځو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې، وروسته بیا له نورو بیلابیلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پرېښود او کډوالۍ ته یې مخه کړه. نن په تیر یوه کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په هکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په هکله معلومات ورکړئ ډیره مهرباني به مو وي.
زه د ژبې او د ادبیاتو د دري څانګې فارغه لیسانس یم. اولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسل په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانون کې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وي چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلفو مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسل مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو. دې مجلې وروسته د اولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالې بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د 15 ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی. په هغه کې ډیر زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د 15 ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. دا وروسته یې دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، دندې په هکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې دي د 4 کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا 8 کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا 5 کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړو. ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده، لږه مې مخته وړل. له هغې وروسته بیا زلالم د دې سره کار شروع شو د رپورټر په هیڅ باندې البته ډېرې موضوعات موږ کور کول یا کار موږ تکولو د دې خدمات هم دا و چې د کوم موضوعات باندې کار وکړم او ډېرې هغه موضوعات چې موږ انتخابول نو هغه د دې ستونزې د غوښتنې سره ولنې دوی اپدی برخه ته ما ډیر کار کړی دی
ډیر زیات مننه اغلی مایار راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی خو ژورنالیست خدمات څوک دي چې له دې تغییر نه به برخه نه دي تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیست او خدمات او ژوند سره کوم راتارځوي
مننه فرشته جانې دا ټول ته جواب ده چې د یو کال نه په دې حکومت تحول چې راغلی دی په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېز پرېښی ده ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې مو کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي تاسو خپله په جریان کې یاست کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي ځینې البته زه چې خبرېږم مامورینې که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نه شته د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیتو د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې موږ زحمت ایستلی وو شپه ورځ موږ کار کړی و باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي هر اونۍ چاپ کړي صرف په دوو کمپیوټرونو مو وزما همکارانو هغه مختور ترڅو چې ورو 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 هر څه کشول هر څه پرمختګ وکړ دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه ظرفیت سازی وشو دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې متاسفانه په دې وروستي وکال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړ او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنی باید وغږېږي ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا مو ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې مکمل محدودیت دی حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه ورسره کېدل بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر د یوه مثبت تغییر په خاطر د یوه مثبت بدلون په خاطر چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل د موږ ډېری خویندې یو زیات چمیر چرقام یو تیر وختو کې یو شی وو شاید دغه نم زیات شوی وی چې یو زیات چمیر خويندې زموږ ژورنالیست خويندې په کورونو کې نهسته او نن سبا بیکار دي یو تعدادم راووتې دی هیواد
ریکو دوتار شولې اوس بیرته راځو اغلی خکولاته خکولا جانې تاسو سره لیدې چې په رادیو کې کار کاوه د تلویزیون په پرده هم کار دی تصویري کار مو هم تاسو کاوه د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند درته وایي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی
افغانستان کې د دې مرمنې یادې وکړنې لپاره کار کول تر سمه په ډګر کې راځي تل بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخت موجود ده څنګه دې ډول په پښتنو کې دا یو ډیر کوم ستونزمنه موضوع وي چې قرآن خپل لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د قرآن ملاتړ د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې تار کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت کله ما رسنیو سره کار پیل کړ لومړی دا نشم چې ټلویزیون سره والکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه ورسره ما خپل پوهنتونونه ملوستلو. نو ما ته ډیره ستونزمنه وه. ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې مونږ بیرون وتلو مثلا مخونه به مو پټ وو پولیس مخونه شو ګرځېدلی دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو دا نو چې مثلا یو څوک سره کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو اوس افغان خبریالانې لګڼو سکرین سره مخامخ دي هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي کېري دي. نو هغوی یې بیرون نه شي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم یعنې هغوی ډېر قید ژوند لري. یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځایه رسېدلې یم. نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم ما جرات وکړلو او ما کار پیل کړ د دې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم هلته مې کار وکړو او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه په 20 کلو کې نه یوازې دغه وروستیو کلونو کې د دوی لپاره کار شوی دی. په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل هغه نه حاجونه بنسټونه
کې مثلا کې واستون د تاسو دا وایم چې د نفس بندیدل په غلط کې تاسو سره توای په دی اکله
طبعا کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونه چلوون په دې مایک شاته کینی د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظ باید د ډیر راحت وي ترڅو وکولې چې خپل خبرونه خامخته شي. واقعا زه کله چې ما بلیدل زما خوایند چې ماسکونه بیا غوستي وګوست چې زه ګورم د ډیر ستونزمنه خبر دا وګورم. مو په افغاني ټولنه کې همیشه وخت مو حجاب وو مخکې د دینم مخکې د دې دورې نام کړه چې زموږ خبري اعلانې د تلویزیون په کیمرا را څرګندې دي په رادیوګانو کې پر رسنیو کې چې دوی کار کوي مکمل د دې حجاب مثلا پوره یا ټکرای په سر وو خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی کړی. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل واقعا دا ډیره ده یعنی زه څه وایم دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي خپل د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کیږي ځکه لازم وي په تیره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څنوي او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینی دا به ډیر ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته ویل چې د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابر نه و چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي. دا یو هغه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای او په دې کې د حجاب مراتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ دا ټول مو شاهدان چې کله د دوی تلویزیونی نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي دا په څه اساس دا په څه بنسټ دا د چا لخوا نه اولی دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي چې متاسفانه تر اوسه نه دي.
بله یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو د خځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبري پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لږ جنا راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبريالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دا او بل اخر خپل دند ته اجازه ورنکړي. ډیر زیات
ډیر زیات طبعا کله چې د خځو په فعالیتونو محدودیت لګول کیږي نو څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زموږ خور وویل احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سوو ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي. د تاسف وړ دي او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبان حکومت سره د میرمنو د کار پکل خبرې کیږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خودندو ته جیر هر ورځ مثلا دوی سی برخه خي یا خوانځي خي چې خون کې ورځي. نو یو ژورنالیست خو نشي کولی استبابات وکړي ځکه مسلک نه دی. په خوانځیو کې به هم دومره گنجایش نه وي چې دوی هلته مقرري کی او دوی یوازې د دوو برخو ته میرمنو ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر تاسو خپل یو ژورنالیست یاست خځینه ژورنالیستان څه وکړي څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قاعده کړی ده؟
په افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یوې ښوونکې ته اړتیا ده بلکې افغانستان د هیواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي کاغه یو بل اداره وي کاغه مثلا ځینې دینی مرکزونه وي په هره برخه کې د میرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي. صحیح ده چې په برخه کې مونږ ګورو ښځې شته ده کار کوي خون کې شته ده په ښوونځیو کې دي مثلا هم د اوس هم لګې دي فعال دي ولی واجب ده خبر خني دي چې هر برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. لدې وړاندې ک مونږ جمهوریت تر شو په هغه دوره کې ښځو په بیلابلو برخو کې کار کولو په بیلابلو ادارو کې که یو مثال ورکو مثلا پر اسانه کې ډیره مرمنو جنو کار کولو ولی اوس د کار د فکر باندې ناست دي. فکر کوم دا یو لوی ستونزه ده هغه کورنۍ لري هغه باندې نفقه برابر کړی دا خبر اعلان یو داسې مرګونه مونږ لرو چې هغه یو ځنه نفر وي یو ځنه کس چې کورنۍ ته نفقه برابر ولا ولی هغه یو ذکر دی هغه څه وکي
اوس څه پلان لري څه کوي آیا لدی وروسته به هم دا خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر سمي سره کار کول لدی ستونزه سره فایل کړ کورنۍ محدودیت نه وو اجازه نه وه په دې سند نه لخل کورنۍ د اجازه تر لاسه کړه څو زه پر سمي کې کار وکم او بیا اوس و اته کلمه په دې برخه کې تجربه تر لاسه کړې ده. صحیح ده که څو کاله د کار ونکړم ولی دا په دې معنا نه ده چې د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره څه کمالي وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي هغه همدا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم شاید اوس مو د لپاره له رسنیو سره کار ونکړم او ځینې نورې ستونزې ولی که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم تا باندې بیرته له رسنیو سره کار شروع کړم ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم نو هغه وخت کله کومه تجربه چې مال دی ورخه تر لاسه کړی دا هغه ټول مال نه سړي او اوس کوم مثلا چې دا کوشش کوم چې تعلیم تر لاسه کوم یا لوړ زده کړې وکم نو دا هم د دې لپاره کوم چې یو ورځ د افغانستان ته ګرځم د خالي لاس باید ونه اوسېږم. دا هم مسافري او دغه سخت ورځې کله ته مار غلې دي نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکم تعلیم وکم او یو ورځ افغانستان ته ځم نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکم. ما فکر کوم عم مسافرې ډیره سخته ده، ډیرې سختې شپې ورځې لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې ساری وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په ټاکلې افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کېدلته.
بله، ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږئ. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو دې ځان پاک لرئ، توي راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ ستري هیلې په زونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل. زه هیله من دیم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نام چې بهر یو، دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته آرامه یو. لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود، حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم، خو ځاور هماغه ځاور دی. او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دي وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم. هیله منده یم چې دلته وکولی شو، کله چې تر کومه وخته چې دلته یو، په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي، په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي، تر څو چې دلته یو، او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم، او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه دې دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی، که هر هیواد هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو، او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته، او هلته به کار کوو، خدمت کوو. په تیره بیا زما همدا هیله ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دی، او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لریتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو، نور د بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم، هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم، او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي، او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختم شي. موږ یو داسې خپلواک، ډېر مستحکم، مستقل، د ټولو اقلیتونو په شتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونشي کولی. لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپل وي، زموږ اداره خپله وي، زموږ چارواکي خپل وي، او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیاته مې په دې لاره چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبی ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي، او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي له خپلو تجربو نه؟
صحیح، زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. سیده خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاد هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي، او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تېرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي. ما تیری شوی دی دغه ورځی دا هم تیری دن کی دا د دې لپاره اوس د ختینی مبارزه هم دا اوس پایل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغه سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي د فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو هغه ریښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي نو دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولرلی دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر ته لاړ شي دغه ستونزې وګالي او خپل خلکو ته هغوی چې له افغانستان نه راوتلي هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی بس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې ونې د مخکخه خځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.